پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستان اگزام تاسو د خبری پروګرام ته را بولم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي او ری چینن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دورزنه غونډه پیل شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شو. دا نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته چې فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلجیم پر لور روان شوی دی. د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان په سعودي عربستان کې پر افغانستان خبرې کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د سترې محکمې یو مهم قاضي معرفي کړ. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن له کابل د بلجیم پر لور خوځېدلی دی. د جمهور رئیس دفتر رئیس ویاند محمد هارون چخانسوري نن سهار پر ټویټر لیکلی و چې جمهور رئیس غنی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا بله ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسالو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع
پلانونی غونډه کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز پاتورای په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او افغانستان ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي. د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان د سعودي عربستان په جده ښار کې سره راغونډ شوي دي او نن پر افغانستان خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي هیله لري چې په سعودي عربستان کې دغه دینی عالمان به نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې مخامخ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن پر فیسبوک لیکلي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې د دینی عالمانو غونډه په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو پیل شوه. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري. له افغانستانه یو لوی پلاوی ورغلی دی. د غونډې ګډونوال به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د 215 اتل قولي اردو چارواکي ادعا کوي چې په زابل او ارزګان کې زیات شمېر وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې قولي اردو ویاند یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې په زابل او په ارزګان کې سخت پوځي عملیات روان دي. په ارزګان کې د توپچي او الوتکو په حملو کې 9 وسلوال وژل شوي او 10 زخمیان دي. د زابل په دایچوپان او ارغنداب ولسوالیو کې هم 12 وسلوال وژل شوي او زیاتې وسلې نیول شوي دي. ښاغلی علوی وویل چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د برت کاونا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد سترې محکمې ته معرفي کړ. جمهور رئیس ترامپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې وویل چې 53 کلن برت کاونا د سترې محکمې د سابقه دار قاضي انټونی کینیدی پر ځای ټاکل شوی دی. انټونی کینیدی یو 80 کلن دی او تقاعد ته نږدې دی. قاضي کاونا له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې د استیناف محکمې قاضي دی او د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لوري ټاکل شوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري جوړ کولای شي چې د عمر تر پایه پر ټاکلې چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاونا انتخاب باید د امریکا د سنان لوري چې د جمهور غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. قاضي برت کاونا به د ټاکل کېدو په صورت کې 3 لسیزې د امریکا په ستره محکمه کې د قاضي په توګه د کار کولو موقع لري او له سپینې ماڼۍ د ډونالډ ترامپ تر وتلو وروسته به یې همکار د امریکا پر ټولنه اغېز لري. په چین کې د حاکم رژیم د پیژندل سوي سیاسي مخالف لیو شیابا او کونډه لیو شیا نن له پیکینګ د اروپا پر لور روانه سوه. لیو شیا شاعره او هنرمنده ښځه ده او کله چې په 2010 میلادي کال کې د هغې میړه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه، د چین حکومت هغه په کور کې نظر بند کړه. د بی بی سي د رپورټ په حواله، لیو شیا د فنلند د هوایي چلند فین ایر په پرواز کې له پیکینګ څخه برلین ته روانه سوې ده. په رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د هغې میړه لیو شیاباو تیر کال په سرطان مړ سو. لیو شیاباو په زندان کې مړ سو. د چین حکومت هغه د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم په 11 کاله زندان محکوم کړی و. لیو شیاباو په 2008 میلادي کال کې په چین کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او له دې امله په زندان کې ولوید. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت له تیر کال راهیسې د چین پر حکومت ټینګار کاوه چې د لیو شیاباو کونډې ته اجازه ورکړي چې له چینه ووځي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په سټیډیوم کې کیږي. بریتانیا به سبا د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې له کرواشیا سره سیالي وکړي. د نیمه پای لوبې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې سره مخامخ سي او د نړیوال جام ګټونکي به وپیژندل سي.
خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه مهمې نړیوالې غونډې دي. یوه په جده کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه او بله په بروکسل کې د ناټو سرمشري ده. د ولسمشر مرسیال ویاند د ناټو د غونډې په اړه وایي:
نشست سران ناتو در بروکسل هست. رئیس جمهور امروز عازم بروکسل شد. نتایج این جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم باشد.
د سعودي په قربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې په اړه بیا ځینې سیاسي ګوندونه له هغې ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته به جګړه له دینی اړخه نه فکري خو سولې ته د رسېدو مزل لا اوږد دی.
توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به د جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه د فوري ومني، اما د طرف مقابل هغه مسؤلیت دلایل کمیږي په دې باندې.
او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدلو نیټه را نږدې شوې ده. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د جولای په 14 په فنلند کې سره ګوري. د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه خبرې د دوی اجنډا جوړوي. به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ د وجود شو هیوادونو دینی عالمان او د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی پلاوی ګډون لري. تمه ده دوی د افغانستان د روانې جګړې او د سولې د ټینګښت په هڅو باندې خبرې وکړي. د ازادي رادیو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند همدا شیبه له جدینه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دوی جدی ته ورغلی او دغه کانفرنس د خبري پوښښ لپاره هلته دی. مومند صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. کانفرنس پیل شو، د اجنډا په اړه راته وای نن څه څه مسایل یادېږي؟
البته کوم معلومات چې شورا د دلالي نیسټه لوکا د شوشې د مخ ته په اړه خبرې وکړې. هغه ویل چې په دې کانفرنس کې په هڅه کې چې په دې لپاره باندې
مومن صاحب کزموږه غوړې لطفا لګ مزایت تغییر ورکي. غږ مو انعکاس کوي، کوم مزایت تغییر ورکي؟
دنیا له مندا بلوشي تر څو پورې سل په د سول شورا یو څه ډېر مهم بولي هغه دا چې په دې کانفرنس سره خورا زیات مهم دی دلته دغه ورځنۍ ناشته او سبا تمه ده چې د وکرم پکې یا د مین شریفین په نامه باندې یو اعلان صدر کړي او په دغه اعلان کې په افغانستان کې څومره وسواله ده چې دغه تقریبا تروریستي او چې په افغانستان روانه جګړه ناروا وبلي په ځینن کې افغان حکومت یو اساسي غوښتنه ده ده په دې غونډه کې چې سعودي عربستان یو بله غونډه جوړه کړي په هغه کې طالبان وبولي دوی اړ کړي چې پاتې ورسوي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو هغه څه چې هغه دا چې کومه یا دعوتنامه چې علماو ته استوي کې جګړه حتی دوا بلل شوې او هغه ډلې چې په دې جګړه کې هغه تقریبا تروریستي ډلې بلل شوې دي نو دا کاري چې تقریبا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په موقف کې سره روښانه افغان جګړې هغه کوم مذهبي اړخ چې دی هغه تقریبا پای ته ورسوي او د روایت چې دی دغه جګړې هغه له مذهبي اړخه هغه پای ته ورسوي. نو په اوسنه شیبه کې تقریبا دغه څومره علما چې راغلي د څومره شواتونو استازي چې راغلي دوی کانفرنس حال ته د تلو په حال کې دي. تقریبا څلور ویناوې به کېږي او د هغې نه وروسته به په ګروپي بڼه علما پخپله کې کلي نن ماښام تر اوو بجو پورې په سیمهییز وخت به دغه کانفرنس روان وي.
ډېر
عملا
سمه ده ستاسو غږم قطع کېږي انعکاس لري. مومند صاحب مننه. حمید مومند له جدین له موږ سره خبرې کولې. د دوی غږ که څه هم سم نه و خو ما خبرې یاداشت کړلې. دوی وویل چې نن کانفرنس په پیلېدو دی. همدا شېبه دیني عالمان په جده کې د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوي حال ته ننوځي سالون ته او تمه ده نن څلورې ویناوې وشي او بیا به تر اوو بجو د ماښام د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې دوی پخپله په ګروپي شکل هم سره وغږېږي او سبا ته به په مکه مکرمه کې بیا د دوی بل غونډه کیږي چې په هغه کې به قطعنامه صادروي. په دغه قطعنامه کې د افغان حکومت هیلي او تمې دي چې دوی د رواني جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا ورکړي او ټول د ډلې هم دوی په دعوتنامه کې تروریستي ډلې بللې دي چې په افغانستان کې جګړې مختوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګه سلکه څنګه مچو اوریدل. نن په عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې همدارس د سولې د هڅو په اړه باندې غونډه په پیلېدو ده. په دې غونډه کې کیدای شي د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا صادره شي. د زینو سیاسي ګوندونو مشرانو په سعودي کې د دینی عالمانو ناسته مهمه ده. خصم دستي د وضعیت لخه کېدو سره ډیر مرسته نشي کولای. لدی ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته په افغانستان کې روانه جګړه د دینی لدینی ارخه نفی کړی خو سولې ته رسیدو مازال د دوی خبره لا اوګده. له خغلی حدیث سره حدیث پردیس خبري کړي چې په سر کې د همدی غونډې د احمد پاړه تری پوښتنه کړي.
زه فکر کوم دا غونډه مهمه ده. د مشروعیت له لحاظ مهمه ده. دغه جنگ د هر د حرکت سیاسي حرکت خصوصا جنگ باید یو د مشروعیت یو اساس د ولري او دغه غونډه په عربستان سعودي کې ممکن د نورو ټولو پخوانیو غونډو څخه اهمیت زیات وسیږي. ځکه چې نه یوازې دا یو فتوا ده بلکې هغه ځای کې فتوا صادریږي دا هم غدا مهمه ده. خځه توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به د جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه فوري ومني. اما د طرف مقابل هغه مشروعیت دلایل کمیږي په دې باندې. نو په دې اساس دا یو مهمه غدا. زه فکر کوم چې یو عمومي ستراتیژي ستاده چې هم د نظامي لحاظه په اصطلاح د کابل د افغانستان د حکومت خاصه د قوی سي ام د مشروعیت له لحاظ څخه دا یو قوت څه ورته ورکړ سي.
بلې ډاکټر صاحب، خنن طالبانو په وی لامی کې چې رسنیو ته استولې ده د سعودي د کانفرنس او دلته چې کوم علما ګډون کوي په شدید الفاظو د دوی ناسته غندلې او خپل دلایل وړاندې کړي، په داسې حال کې چې د جګړې مهم اړخ هم په افغانستان کې هم دوی دي، نو څه فکر کوي چې په طالبانو به عمده تاثیرات څه وي؟
آنی هغه توقع لرم چې آنی تاثیر به باندې وکړي، اما د استدلال لحاظ چې دالته جنگ دوره شرعی هغه نه لري، اساس نه لري، دا هم په خپل ذات کې ورو ورو سره بیا تاثیر کوي، فوري تاثیر به څه ونه کړي. او ما ماوریدلی اوسې هغه مدیدې مخالفت کړی دی، ولې په عین حال کې د فکر کوم چې خپل تاثیر لري، بیا هم تکراری وایم آنی تاثیر به ونه لري، اما خپل تاثیر لري.
د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هدي مرکه مول ازادي راډیو سره ورته دغه مرکه په ویب سټ باندې هم تاسو ته خبر شي. هغه ویل چې د سعودي په سعودي کې د دینی عالمانو نننی غونډه به د وضعیت له کېدو سره ډیر مرسته ونکړي، خو دوی ویل چې کیدای شي د جګړې چې روانه جګړه له دینی اړخه نه فکري او دا به د افغانستان لپاره یو مثبت خبر وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا 15% ته لوړه شوې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او 13 ورځې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی. له ارګنا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د ازبکستان پلاوی سره په خبرو کې ویلي ازبکستان ترانزیت سوداګرۍ او ترانسپورت په برخو کې پوره وړتیا لري چې باید ګټه ترې واخیستل سي. افغان ولسمشر له ازبکستاني پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د 15 کارخانو په فعالولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. په کابل کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو څلور ورځنۍ نندارتون نن پرانستل شو. دغه نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او اړوندو حکومتي بنسټونو له لوري جوړ شوی چې پکې په شاوخوا 200 غرفو کې د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. له تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وشي. د پکتیا د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست له لوري د احمد ابا ولسوالۍ په نهو کلیو کې شاوخوا 200 بېوزله کورنیو ته د هګیو چرګې وویشل شوې. د دغه ریاست له لوري نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي هرې کورنۍ ته 10 چرګې ورکړل شوي او دغه لړۍ به د پکتیا نورو ولسوالیو ته هم وغځول سي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یو بوري قزاقي وړي 2.25 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2.5 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1.5 افغانۍ او یو لیتر پېټرول 450 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 800 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعار په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو سترلینګ پاون 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. دواړو لوري د خپل هغه اړیکو د ښکولو ژمنه کړې چې له اوګدي مودي رئیس ترنګلې دي. دوی د خبرو په اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملې چې واشنگتن او مسکو پکې د مخالفو لوري ملاتړ کوي. دوی به د ناتو تړون پر پراختیا چې روسي خپل ملي امنیت ته خطر ګڼي هم تمرکز وکړي. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سوریې مسله مسکو او واشنگتن ترمنځ لکلون رئیس تاوده ده د دوړو مشرانو د کتنې په درشل کې په ډیره څه وویل شي.
بل ډیر مننه که څه هم په مجموع کې په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریا هغه هیواد دی چې روسیه پکې غالب ځواک ګڼل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولیږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره د ایران ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت څارنکار جان بولټن چې د ایران ضد دریځ لري په وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې روسیه به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي. په سوریه کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو پر مهال د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ ځینې ټکرونه هم راغلي دي او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلاوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا ځینې روسي نظامیان وژل سوي هم دي.
بله مننه. ویل شوي د اوکراین موضوع هم په روسیه کې توده شوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړنې دي. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په ځوابي اقدام کې د اوکراین روس پلوه ولسمشر د هغو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو چې له غرب سره پر نږدې اړیکو په دغو مظاهرو کې ټینګار کېدی. خو په وروستیو کې توده موضوع د ولسمشر ترامپ هغه غوښتنه وه چې د ناټو له غړو هیوادونو یې څخه د پوځي لګښتونو ته د اوږې ورکو ولو پاړه. ولسمشر ترامپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت او ژور کړی ده. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه شي کوي. که څه هم ولسمشر ترامپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
بله مننه کوم صالح محمد صالح. چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې مکتوب جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان په اړه نن او سبا دوه مهمې نړیوالې غونډې کېږي. یوه په جده کې د دینی عالمانو کانفرنس دی چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې به دوی خپل دریځ واضح کړي، او همداراز به سبا ته په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. ولسمشر اشرف غني به بیا د پنجشنبې په ورځ په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. خو د افغانستان روان جنگ او موضوع د سرمشریزي یو مهمه برخه ده. حدیث پردیس په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس مهرباني وکړئ، ولسمشر اشرف غني بروکسل ته لاړ، لمړی به په کومو مسایلو خبرې کوي؟
بلې مننه ستانګزی صاحب. ولسمشر اشرف غنی نن لارډ بروکسل ته د ناټو په غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ور له مخه دغې ناستې ته د ګډون لپاره ورغلی. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته د دغه سفر او همداراز د افغان چارواکو یا د ولسمشر د ناستو په اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو پر اساس ښاغلی غنی به سبا د ناټو هیوادونو له ځینو مشرانو سره جلا جلا ناستې ولري، او په دغه ناستو کې به د افغان سولې او جګړې په اړه ډېر تمرکز وي. او همداراز لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د پنجشنبې په ورځ به ولسمشر د ناټو غونډې ته مفصله وینا ولري. خلک چې په دې برخه کې د ښاغلي مرتضوي د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
نتایج جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم
دی. وی دغه ناستې پیل زمونږ لپاره کېدی شي فوق العاده مهمه وي. د دې ترڅنګ چې مونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو ملاتړ له ځان سره لرو، همداراز د سولې له سیاسي پروسس څخه هم نړۍ ملاتړ کوي. دا کولای شي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اراده په سیمه او نړۍ کې لا قوي کړي.
بخش صلح در منطقه افغانستان میتونه بسیار کمک کنه.
ستانګزی صاحب له نورو ناستو سره د بروکسل د دغه ناستې توپیر په دې کې دی چې په دې ناسته کې به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز سربیره د سولې د هڅو په رابطه باندې عمل ته بحث کیږي. او تیره ورځ د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان ویلي چې دوی تمه لري چې روسي پرمختګونه چې د سولې په برخه کې رامنځته شوي دي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی کیږي، او د ناټو د غړو هیوادونو سیاسي ملاتړ د سولې په برخه کې کولای شي چې ډیر مثبت ګام وي او دوی ورته هیله لري.
بله مننه کوم. حدیث پردیسو د کابل په سټوډیو کې دا خبري وکړلې چې نن ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته روان شو، هلته به د ناټو په سرمشریزه کې خبري کوي. د ناټو سرمشریزه یو مهمه برخه د افغانستان روانه موضوع ده. افغان حکومت دغه سرمشریزه ته ډیره زیاتې تمې لري او وایي دغه سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په اړه باندې د سولې او ثبات مهمې نړیوالې غونډې کیږي او افغانستان به ترې ډیره ګټه پورته کړي. اوس به هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مکتوا اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی، په مطلب کې د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیابه ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولس ملاتړ له ځانه سره لري، چې دا ملاتړ د یوې سرتاسري اجماع او خلکو سره د دوامداره مشورو پر بنسټ رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال دغه شان لیکلي چې له طالبانو سره اوربند یوه کامیابه پروسه وه، خو په دغه هیواد کې څو کلنو جګړو ته په پام سره سولې ته رسیدل کار او حوصله غواړي. د مطلب په آخر کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ له افغان حکومت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د امن او خوندي شرایطو د رامنځته کولو لپاره کار کوو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا چمتو ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. دغه شان د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې امریکا طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې له وړاندیزونو هم ملاتړ کوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په سعودي کې د نړۍ د عالمانو غونډه د افغانستان د سولې لپاره هیله بښونکې ده. په سرمقاله کې راغلي چې دا غونډه نن پیلېږي چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې سوله او په دغه هیواد کې د جګړې ناروا ګڼل دي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان په هغه هیواد کې چې د افغانستان جګړه روا ګڼله دا شان غونډه جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور جګړه په افغانستان کې بیلابیل لاملونه لري، خو له پیل تر اوسه یو شمیر عربي هیوادونه له دې ډلې سعودي عربستان په افغانستان کې د جګړې د تمویل یو اړخ وو، ان تر دې چې دغه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو. خو په خبره اوس وضعیت بدل شوی او سعودي عربستان د افغانستان جګړه ناروا ګڼي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سعودي عربستان په غونډه کې به د مهمو مسایلو په اړه پریکړه وشي. په مطلب کې راغلي د افغان حکومت له لوري د سنی او شیعه علمانو یو دیرش کسیز پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړي، چې د و دیرشو اسلامي هیوادونو بیا په غونډه کې د ګډون کوونکو دینی علمانو شمیر یو سلو دیرشو کسانو ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
بلے السلام علیکم زما اولاد خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام درته ریکارډ کوم، هیله ده چې راته نه شریک کړئ. زه د افغانستان حکومت نه یو هیله لرم، هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم ده او زمونږ د میدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته. زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پراته توجه وکړي. زمونږ خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي، زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي. نه یو کلینیک لرو او نه یو سړک لرو، هغه هم نه دی پوه. نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي. زمونږ ولسوالي د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور وسیری نه ملګري تاسو سره په تماس یم. بعد سلام، زمونږ د افغانستان حکومت ته دا درخواست یو قایص اجازه غوښتنه ده. زمونږ د لالپوري ولسوالۍ دا دیم کال چې موټر سایکل باندې موږ تګ راتګ د اساسه په اسانۍ سره به موږ هر ځای ته تګ راتګ کوو. په ټول ولسوالۍ کې د موټر سایکل تګ راتګ سزا شوی دی، خو په لالپوري ولسوالۍ کې موټر سایکل تګ راتګ نه کیږي. زمونږ د لالپوري ولسوالۍ سره کوم پوښتنه نیم کچه دی، کوم چې تر هغه تر تکا چې کوم چې لالپوري ته نږدې دی د ولسوالۍ موسیقی.